السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل اسوي پاپنسن کې د سهار او بجې دي زموږ خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده خو له خطر خالی هم نه ده نن یک شنبه ده د سلواغي عدالت وشتمه د فبروري 14 د خبری مجلې د راپورونو برخې ته تر خبرونو ورسته ورزو دا پنسن ولسمشر وایي د سولې د پروسې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي د پنسن د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کرونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر کچيري داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل د ارګ په حواله دا کتنه د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وه له ولسمشر غنی سره د لینسي ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلی دي د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي او افغان حکومت دغه اراده تدبیر او وړتیا لري چې پایداره سولې ته د رسیدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ټینګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي ولسمشر غنی پرون د منشن په نړیوال امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې
The United States predominantly is reason for being in
Afghanistan. په امریکا د موجودیت اساسي دلیل د امریکا کورنۍ امنیت دی نو مهمه پوښتنه ده چې د سیمه ایزو تروریستي شبکو لخوا څومره ګواښ متوجه دی ولسمشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی خو د خبرو جزئیات یې نه دی خبر سوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د منشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول دا معنا نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي غنی زیاته کړه چې پاکستان باید پر دو مهمو مسئلو خبرې وکړي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول د سولې پروسې د ملاتړ معنا نه لري هغه یو فرد دی موږ صادقانه بحث غواړو چې دوه اړخه لري یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمیز امنیت لپاره ګډ تفاهم ولسمشر غنی زیاته کړه چې یوازې دا نه ده طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده شبکې جلا کړي بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي ځانونه لرې کړي د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې دغه وزارت پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دا بیان خپور کړی دی په وروستیو کې په رسنیو کې داسې راپورونه خپره سوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه سوي دي د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې تر اوسه نه ده ثبت سوې د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته د نه رسیدو او په خپل سر د دواګانو د ورکولو له کبله مړه سوي دي د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کورونا وایرس سره ارتباط نه لري کورونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ستونزې پیدا کوي دغه وایرس اول سر ژمی د چین په ووهان ښار کې کشف سو د کورونا وایرس له کبله په چین او نور نړۍ کې نږدې 2000 کسان تر اوسه مړه سوي دي تیران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ کچیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې محمد جواد ظریف دا خبره پرون په منشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړې ده
President Trump as I told you has been convinced
دغه څنګه چې مادر تو ویل ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول سوی چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی نو هغه نه غواړي چې د سقوط په حال کې له رژیم سره خبري وکړي خو زه فکر کوم چې هغه په غلطه دی هغه وایي چې په ایران کې د رژیم تغییر مطلب نه دی نو هغه له تیرو یو څل وشتو کلونو دا غواړي او په دې کې ناکام سی ودی هغه باید ومني چې ایران په دې سیمه کې یو حقیقت دی د امریکا ولسمشر په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه ووت او وی ویل چې نیمګړتیا ویلري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ماکرون پرون دا خبرې د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړې چې په اروپایي ټولنه کې د بالکان د هیوادونو د غړیتوب په اړه په بحثونو کې د ځن مخالف او په دې ارتباط د اروپایي کمیسیون لخوا د راپور خپرېدو ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلې ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زلینسکي پرون د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د اروپا جګړه ده. هغه زیاته کړې چې د روان میلادي کال په مینې کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسکي سیمه ییز انتخابات غواړي. ولادیمیر زلینسکي ویلي موږ د دې سیمو له ملکي خلکو سره خبرې غواړو، نه هغه کسان چې نړیوال قوانین یې په رسمیت نه پیژني، هغه کسان چې د اوکراین ټولنې استازیتوب نه سي کولی. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. دا له معلومه نه ده چې په دې عراق کې چې حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل سوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 40 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه څلور. مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه نه.
له پیروزی عزیزی نمو د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه واورېده. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کې ده، خو له خطر خالي هم نه ده. دا هم وری چې د افغانستان تجاران وایي چې چین ته د الوتنو بندېدو دوی تاواني کړي دي.
تر 5 کروڑ پر اخو شخصا چې ما د چینایانو سره قرارداد دی، ماته تاوان راغلی دی. چې چین ته مال رسولای دی ډېر مشکلات لري.
په داخلي موضوعاتو کې دا هم وری چې ګلبدین حکمتیار د سولې پروسې په اړه انتقادونه کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې په دا سال کې چې جرمني ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوې مقابلې خبرداری ورکړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. د ژوند رنګونه هم خبرو.
خو مونږ باندې ډېر ظلم سوی و، مخکې نه مونږ باندې ډېر سختیان راغلی دی. هر چا باندې هر څوک خپل مشکل پیږي، خپل پیږي.
دا خبری مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته وویل چې له طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقه طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخښون کده. نور جزئیات له پرشته جلال زئی څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانیږي. یو شمېر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګندسي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بل یک شنبې چې د فبروري 22 ده عملي کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسمن اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولی سي له خطره خالي نه ده، خو د امیدوارۍ ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ لاړ سي، په اوو ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي، په لسو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کیږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوویسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویل چې د موافقه پر اساس به یو ونی د انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبې په ورځو د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پر نوویل چې غنی د موافقه تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هر ممکنه هڅه وکړي. مارک اسپر وویل زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر د صفر کولو موافقه کړې له تبصرې ډډه وکړه. مارک اسپر وویل چې که په اوو ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې، امریکا به د خپلو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشته.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له طالبانو سره د تشدد کمولو موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. بلخو د افغانستان د اسلامي ګوند مشر ویلي چې د سولې په تړاو تر اوسه تصمیم نیونکي مرجع نسته. ګلبدین حکمتیار د څرګندونې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت کړي دي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي حکومت باید د شخصیتونو، قومونو او بیلابیلو سیاسي ډلو په ګډون یو سیاسي اجماع جوړ او د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ښاغلی حکمتیار له افغانستان نه د پخواني شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې د سولې په تړاو د تصمیم نیونې د یوې ځواکمنې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ.
امروز اصلا مرجع وجود نداره که
نن اصلا یو مرجع نه ده موجوده چې وکړی شي د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. اساسي مسله دا ده چې د سولې په تړاو یو صلاحیت لرونکی وروستی مرجع دې رامنځته شي چې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي.
د وویل دولت باید د دولت جوړونکي، ثبات او همپالنې، د سولې او اسلامي عدالت، د انتخاباتي ټیمونو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د افرادو په ګډون یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. حکمتیار په دې باور دی چې دغه څلور مجموعې کولی شي چې په ګډه سره یو سیاسي اجماع تمثیل کړي او د سولې په هکله وروستی تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ هم وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې له طالبانو سره سولې ته د لاسرسي هیله بخونکې نښې لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي متحد ملي جبهې رئیس د مذاکره کوونکو اړخونو په تیره له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې نرمښت غوره کړي. انوار الحق هدي هم د سولې په خبرو کې د سیاسیونو برخه وغوښته.
په افغانستان کې ډیر مهم سیاستمداران نه په حکومت کې دي او نه له طالبانو سره. دلته یوازې د سولې خبر نه ده، په دې خبرو کې د نظام خبره هم ده. د نظام په خبره کې ټول خلک حق لري چې سهم واخلي. ما پیشنهاد ډاکټر صاحب غنی ته داده چې حکومت ته هر هغه څوک چې دوی غواړي یو څو نفره د حکومت لخوا دې وټاکل شي، په دې کې ولې سیاسیونو ته هم باید حق ورکړل شي.
د ګلبدین حکمتیار او انوار الحق هدي د څرګندونو په اړه ونتوانېدو چې پر وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو. بلخوا په عامه اړیکو او ستراتیژیکو برخو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي چې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دی ولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 5:15 سوې او سم فریبا ظاهر د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تبصره کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له طالبانو سره د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه توافق ته رسیدلې دي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په یوه کال کې څو ځله خبرې کړې، خو په هغو خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای خالی پاتې شوی. لیکوال د راپورونو پر اساس یاتوي چې طالب مشران ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو تر 2 ورځې مودې وروسته به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د شنبه پر ورځ د مونیخ په غونډه کې په محتاطانه ډول خوشبيني شولې او ویلي دي چې که طالبانو د تاوتریخوالي پر راکمولو کې خپل رښتونې وړتیا وشي، ناټو حاضر ده په افغانستان کې د خپل ځواکونو سطح تنظیم کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره کوم توافق نه دی لاسلیک کړی. د سولې د ټینګښت خبرو په افغانستان کې ډېری کسان هم هیله من کړي او هم اندېښنې رامنځته کړي دي. د ښځو په ګډون ځینې وګړي له دې اندېښمن دي چې له دې کار سره د دوی 14 کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. میډیا لاین آنلاین خبرونه بیا په استرالیا کې د افغانستان په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په اړه لیکنه کړې ده. دا نندارتون دغه اونۍ ترسره کیږي. د دې لاند مطلب عنوان داسې دی: د سولې تصور د عصري افغانستان انځور. په دې مطلب کې راغلي لیکوال اکاس او د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع مارک آیزاکس په خپل دینندارتون کې نندارچیان افغانستان ته دننه بیایي څو د په وینا په دې اوږدمهاله جګړه ځپلې هیواد کې د سولې نښې وګوري. په دې مطلب کې داسې انځور چپ سوی چې تنکي هلکان او نجونې د رزمي سپورت د تمرین په حال کې شي. د دې مطلب په دوام کې راغلي دغه نندارتون شي حتی په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې هم د سولې او مینې هیله راټوکېدلای سي.
د سوداګری او پنګونی خونه وای چې چین ته د جلغوزو د لیژد ستونزې حل سوي دي. خو د جلغوزو سوداګر به وای چې چین ته د الوتنو بندیدل د دې سبب سوي چې باندې زر ټنه جلغوزي د هوا دننه انبار پاتې نور جزئیات له کبله د جی وی نادر په راپور کې.
که څه هم له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د لیګ لړۍ بیا پیل شوی، خو ځینې افغان سوداګر وایي هغه هیواد ته د جلغوزو د لیګ برخه کې د دوی ستونزې نه دي هوارې شوي او له امله دوی په لکونو ډالر زیان کړی دی. دغه سوداګر وایي که څه هم د جلغوزو د صادراتو لپاره پروازونه پیل شوي، خو ډېری ستونزې لا هم نه دي حل شوي او په خبره له زر ټنو زیات جلغوزي په ګودامونو کې پاتې دي. افغان سوداګر شهزاد زدران وایي چین هیواد ته شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ د جلغوزو صادرات کړي، خو تر وسه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصا چې ما دي چینایانو سره قرارداد ده ماته توان راغلی ده، نو دغه رقم دیمانه نور هغه چې دي چې چا چین ته مال رسولای ده ډیر مشکلات لري. ځکه چین ولاته چې موږ ټلیفون وکړو اده سوای چې موږ چې کمپنۍ ته مال نشو نسته چې د مرز لا ساتول ارته باندې.
په خوست ولایت کې د جلغوزو مارکیټ مشر نورګل منګل وایي د همدې ستونزو له امله په هیواد کې د جلغوزو قیمت په هر کیلو کې 500 افغانۍ راټیټ شوی دی.
پر اوسه پر خو چې په کوم چین کې جلغوزي چې پراته وال تا چې رسیدلې و هغه عمل ته باندو تجارت خانه ته له باندې ودا دیو او بل دلته خوست کې یا پر نور ولایتو کې جلغوزي پاتې دي هم دا پاتې دي. روسا تور صادر شوی نه دی دایو چې د دنیا مخ کې خرڅوي دی الته لاړ دی خرڅوي دی پیسې باندې تروسا پر باندې دی بنګونو نه ار سال یار نه باندې تروسا پر نه درغله.
د خغلی منګل په وینا کې د هود د میاشتې 15 منټي پوری د جلغوزو د صادراتو ستونزې حل نشي، ټول هغه جلغوزي چې ګودامونو کې پاتې دي د مناسب ځای د نشټون لامل به خراب شي. دا اندېښنې هغه وخت را پیدا شوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر چین ته د جلغوزو صادرات ودرېدل. خدا لړ تیره یک شنبه یو ځل بیا پیل شوه. د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارډ ډالر ته رسیږي. له دې وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د کورونا او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې د تخنیکی معاونیت سره په همغږۍ په تیرو 5 کلونو کې 2 شپېته ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوې دي. د یاد خونی ویان جانقه نوید نن شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د سوداګری او پانګونی خونی حکومتي چارواکو او کابل کې د چین سفیر سره د جلغوزو د صادراتو پر وړاندې پرتیستونځي شریکی کړي او هغوی د جر حوارج منه کړی ده.
د ایراستا او طاقه تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان با سفارت
د سوداګری او پانګونی خونی کابل کې د چین سفیر سره د یادو ستونزو په تړاو خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې لک تر لګه یو چینایي شرکت باید افغانستان سره پروازونه پیل کړي. هغوی همش بنه کړي چې د هوایی دالی سره د صادراتو د ستونزو حل پیدا کړي، خو د ستونزو د خوستي سوداګرو خبرو په پرتله دومره جدي نه ده. ستونزه موقته ده، ژر به حل سي. دوړه هیوادونه خپل تدابیر نیسي.
همدارس خاغلی نوید زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د پیسو د را انتقالولو لپاره دوی له چینایي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د چین او په چین کې د افغانستان د یو بانک څنګه پرانستل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سید احمد له کندهار نه پخپل سمس کلی کلی موږ سولې ته خوشبین یو، خدای دې سوله هیوا تر ولې. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د سولې لپاره یو ور بیا د افغان ولس هلی زیات سیوی دی، هله د چې سوله وسی. د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلی کامریکا او طالبان اوربند کوي نو پر افغان حکومت هم باید حمله کم سی. افغان له لغمان څخه لیکلی ک طالبان سوله وکړي نو پاکستان به نورې ډلې ټپلې راوباسي او جنگ به پرې وکړي. عبدالباری غنمرنګ له غزنی لیکلی تر هغو چې د طالبان ځالې په پاکستان کې پنه شنه سي، طالبان به واقعي سولې ته حاضر نه سي. د هلمند د چنجیر بازار څخه محمد خان خیاط لیکلي پاکستان نه غواړي چې افغانستان ته سوله راسي، په دې خاطر هر ورځ توغندي راغورځوي او بېګنا افغانان پنه شا کوي. انګر خروټ لشکین څخه لیکي پر طالبانو هیڅ وخت تاوتریخوالي د کمیدو باور نه سي کېدی ځکه طالبان په خپل واک کې نه دي. شمس له زابل لیکلي باید ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرې شروع سي. نور احمد الکوزی له هلمند دلی کی که طالبان تاوتریخوالی کم کړي دا به اوربند او بین الافغانی مذاکرو ته لاره اواره کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریو بل کلی د طالبانو او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی کمول ستایو، خدای دی وکړي چې اوربند ته هم زمينه برابر شي. د پکتیا له سمکنی ولسوالی نه سمی الله حلیمی تندر لیکلی افغان حکومت دی په چین کې د افغان مواصلانو غم مخري ترڅو د کورونا وایرس څخه افغانان وساتل سي. قدیر تکین لیکلی په جنوبی زون بل خصوص لوی کندهار خلک ولسونه د امن تامین غواړي. جعفری لیکلي چې د افغان حکومت د مشرانو اختلافات د سولې په زیان دي. او بشیر حبیبزی له عزري لیکلي که خدای کول دا ور به په قطر کې د سولې خبري نتیجه ورکړي. او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په دسل کې چې پر واشنگټن نیوکه کې چې له نړیوالو تړونونو شاته سوی او د جرمنی ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوي مقابلې د پایل خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جرمنی په مونچن شار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په دوهمه ورځ له جوشه ډکه وینا وکړه او دا یې وکړه چې غرب د بری پر لور روان دی. خو د پومپیو تر دې خبرو لږ وخت وروسته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خبرې وکړې. هغه د پومپیو وینا رد کړه او ویل چې د غرب د ضعف ټکي معلومیږي. مکرون ویل چې اروپایي اتحادیه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکایي اتکا نه وي.
Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet
Emmanuel Macron ou elle da mal l'azadi prata pa bahrani siyasat ki stawl etbar nu shularalai mujnus kawalai che da tal para da amerika da mutahido iyalato kashar sharik patasho zakabaid womanu che pa dini mawaridu ki ikhtilaf laru muj da iran pa masala ki ikhtilaf laru muj la mali iqtisadi aw pawzi istiqlal prata da zan munasib bahrani siyasat nu su jorawalai. د امریکا د متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ روابط متاثر کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکرر د ناټو پر اروپایي غړو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې تړون کې خپله ونډه سمه نه ادا کوي. د ناټو د غړو هیوادونو یو اساسي تعهد دا دی چې که پر یوه حمله وسي پر ټولو حمله ګڼل کیږي او ټول به یې دفاع ته وردانګي. خو د امریکا جمهور رئیس په دې اړه له تردیده ډک نظر څرګند کړی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په پیل کې وویل چې روسیه، چین او د امریکا متحد ایالات په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړ چې دا درې هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په جرمني کې په خبرو کې وویل چې د ناټو تړون د کمزورتیا خبره له مبالغې ډکه ده. د ناټو تړون د لمنځه تلو نظر له مبالغې ډک دی. پومپیو وویل چې دوی ټول په ګډه د بری پر لور روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیموکراسي او ازادي د بری په حال کې ده. موږ ټول د بری په حال کې یو.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاد جرګې د مشرې نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په منشن امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې راپورونه خپره شوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ښاغلی ماکرون تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا